مشكله.
خب زیاترش عاشقانه است و زیاترش مشکلاتی که من خودم اکثر وقت حس می کنم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد، بفرماییم.
در رضایت من از سلطان محمد سر دوستان و دا خبرونه دا امان الله امرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کې یو پکوري چې د طالبانو یو سانګړ شورا ته پریکړه او واکس پرل شوې ده چې د طالبانو د نوی مشر د ټاکلو پر سر پورته شوی اختلافات حل کړي. په دې اړه پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدا هم ورې چې د پاکستان د پوس مشر وی چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د افغانستان سیمه او پاکستان دښمنان دي. د افغانستان او د نړۍ د روسي تحولات پر نور رپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوري چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې د لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافاتو د حل شورا ته سپارلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی، او پاکستانی پولیسو په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولی دي. د خبرونو تفصیل، د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو لري لک تر لګه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي ښاغلي غنی دا خبرې پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته کړې دي. ولسمشر غنی د پخې د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی او ویل کېږي چې د پنځشنبې په ورځ به هیواد ته راستون شي. په خبرپاڼه کې مصر ته د حکومت د اجرایه مشر د سفر په اړه هم ویل شوی دی. عبدالله به د سویس د دوهم کانال د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دای په دې وروستیو کې قاهرې ته تللی دی. ترکمنستان به نن چهارشنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنې ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د 22مې غونډې لپاره په اشخابات کې را یو ځایږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د نلیکې د غزولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبیعي ګاز په با تر هند ورسوي. د ټاپي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکرارۍ له امله ځنډیدلی و. پاکستانی چارواکو د ترکمنستان د حکومت په حواله ویلي چې د روان کال په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او د اسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه پرون وویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لخوا راغلي دي. ډګر جنرال قدم شاه مخکې وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 300 زیات بهرني تروریستان شامل دي، په دوکې د القاعده غړي او طالبان هم شته. د لوی درسیز په وینا په فاریاب کې د شمشیر و په نوم پوځي عملیات د ټولو امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولی دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوو کلیساو کې په چاودنو کې 18 تنه وژل شول او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حملې پاکستانی طالبانو پلان کړې وې. د پنجاب د کورنۍ چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي کسان له تحریک طالبانو پاکستان سره د ملګري شهریار محسور د ډلې غړي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیترو روسکارم پرون وویل د ایران پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړه لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. پیتر روسکام ادعا وکړه چې د کانګرس له استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رایې هغومره زیاتې نه دي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي. روسکام پرون وویل چې د امریکا د کانګرس له 434 غړو څخه لږ تر لږه 218 تنو چې ټول جمهوري غوښتونکي دي د دې موافقې د ردولو ژمنه ورسره کړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر پاولو جنټلیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. اروپایي اتحادیه د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. د ایران مهر خبري اژانس د ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر په حواله ویلي اټومي موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو تدریجي وده ته لاره برابرولی شي. د ایتالیا د اقتصادي پراختیا وزیر چې پرون په تهران کې وویلي چې هیواد په ایران کې پانګونې ته لیوالتیا لري. او وروستی خبر دا چې د روسیې پولیس د هغه سړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي. رپورټونه وایي چې د سړي ښځه هم ورکه ده چې ښایي وژل شوي وي. د روسیې د فدرالي څیړنه کمیټه وایي چې د دې ماشومانو د بدن ټوټې د هغوی په خپل کور کې موندل شوي دي. دا ماشومان ټول تر شپږو کلونو واړه عمرونه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله الدین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې واک ورکړی دی. د پاکستان د پوز مشر بیا وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان پاکستان او د سیمې دښمنان دي. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومن په دې نظر دی چې طالبان باید یو موټی شي او بیا خبرو ته کښېني.
طالبان ته پکار کی پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه په سره شي خبرو ته کښېنی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې د جمهوري ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم باید خپل فعالیتونه او عملیات په فاریاب پورې نه بلکې ټول افغانستان ته وغځوي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د پکتیکا ولایت سیمه چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري.
تاسیسات جوړوي او د پښتون هم راوستي دي ساته پوځ پروت رامخت ملیشا ده.
د امریکا وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ویلي او په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ. د رپورټونو پر اساس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو و کسیزی عالی شورا تیره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس په خپل تازه رپورت کې وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت لري پرون د هغه شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې وه. د دې موضوع نور جزئیات د فرشې جلال صاحب رپورت کې اورو.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي. خو اسوسییټډ پرس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاري محمد یوسف او ذبیح الله مجاهد په وروستیو خبرپاڼو کې دا ادعا وي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پرس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پرس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دښمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډېر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبرۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یوه تاریخي تېروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو واورېدل چې د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ویل کېږي چې د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله ویل کېږي چې د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قمندانانو سره غونډه کړې ده. بل لور ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او د هغه په خبره د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د سیمې او افغانستان دښمنان دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ د جګپوړ قمندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرۍ ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغوی باندې فشار اچول او هغوی په زور کېنول او هغوی ته دا ورکول چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو دا خبرې غلطې دي. د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خرابې دي. نو پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي خو بیا داسې په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغوی باندې فشار اچول دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبې پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورېده. ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې کچېری د ولسمشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې به روان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمیر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نور ولایتونو کې هم په شدت روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کړی دی. په عین حال کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نور ولایتونو ته به هم یاد عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب رپورټ کې اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو دې کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولی دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمیر سیمې پریښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډېر حضور لري. اوس هم د شپاړسو کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمیر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیې لپاره کلک هوډ لري او ډېر ژر به د عملیات نورو سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضی همدارنګه هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلل چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کېږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کېږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یوه طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمیر مخالفې ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اورېدلی شئ. نور یاس نوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو مهمې برخې دراوروي.
په طالبانو کې د چین سړی فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په اشاره لیکي: ګلوبل ټایمز چې د چین یو ملت پاله ورځپاڼه ده د جولای په 13مه د یو څیړونکي په وینا چې نوم یې نو څرګند شوی خبرداری ورکړی و چې د ملا عمر مړینه به طالبانو ته سخته تمامه شي، خو ښایي د هغه مړینه یو بل بایلونکی هم ولري. ملا عمر په تیر وخت کې له پیکنګ سره د مهمو موافقو ضمانت کړی و او هم پیکنګ هغه ته د یو مشر په توګه کتل چې په موجودیت کې به یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون چانس زیات و. د فارن پالیسی په وینا د طالبانو په اړه د چین د شکونو سره سره ملا عمر هغه سړی و چې دوی ورسره کولی شوی معامله وکړي. هغه په ډېره لیوالتیا غوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې چې اقلیت اوسیدونکي اوغور مسلمانان دي د بې ثباتۍ په اړه د چین اندېښنې کمې کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي پیکنګ به لومړی د افغانستان د سولې پروسې ته اندېښنه ولري، ځکه په څو وروستیو کلونو کې به بل هیواد دومره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې فعاله ونډه نه لرله لکه چین چې لرله. د خبرونې په وینا چینایي چارواکي داسې انګیري چې په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه به یوازنۍ یقیني لاره وي چې دا هیواد د اویغور سخت دریځو په یوه امن ځای او پر یوه داسې ځواک بدل نشي چې د پراخه سیمې ثبات ته ګواښ متوجه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په طالبانو کې ګډوډي د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا لري تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي او څه ډول ستراتیژي به مخته وړي طالبان په خپلو کې جوړ رانغلل. واشنگتن پوسټ لیکي ملا محمد اختر منصور د تېرې جمعې په ورځ نوی امیر اعلان شو او داسې انګېرل کېده چې دای به هغه تشه ډکه کړي چې د ملا عمر په مړینې سره پیدا شوي، خو ډېر ژر د هغه مشري د پخواني مشر د ورور او زوی لخوا له چلنج سره مخامخ شوه. د ملا منصور په اړه چې په وروستیو کې د سولې د خبرو ملاتړ کړی ډېر ضد و نقیض راپورونه او څرګندونې خپاره شول او هغه داسې یو شخص یاد کړ چې له پاکستاني چارواکو سره نږدې اړیکې لري، خو هغه په خپل لومړي پیغام کې د سولې په خبرو شک څرګند کړ او دغه راز راپورونه وایي چې له پاکستان سره هم ورانه کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر لومړی طالبانو اعلان نه کړ، بلکې افغان حکومت وویل چې هغه مړ دی. د خبرونې په وینا له دغه خبر سره داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې په کابل کې چارواکو یا هم ښایي اسلام آباد غوښتل چې په دې ډول د سولې خبرې ګډې وډې کړي. که یې دا هدف ونو بریالی شول، ځکه د سولې د خبرو هغه دوهم دور چې په پام کې وه د دواړو لورو ترمنځ تېره جمعه وشي لغوه شو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات په خپلو سترګو لیدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي یو کمیټه کار کوي تر څو په دې برخه کې سرغړونې په ګوته کړي. نور حال د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي د هغو تاسیساتو په اړه اندېښنه لري کوم چې د پاکستانی پوځیانو او ملیشو لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو حتی په هغو سیمو کې چې د افغانستان خاوره ګڼل کیږي جوړیږي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تاسیساتو د جوړونې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلي کوم چې پوځي او ملکي دواړه پکې شامل دي.
دوی تاسیسات روان دي، تاسیسات جوړوي او د پښتون هم راوستي دي. ساته پوځ پروته رامخته ملیشا ده، یعنی دغه تاسیسات په خپله معنی ما خپله د خپلات په نږدې ورغلي وو. هلته کله مزاره او په مزاره کې موږ ګډون کړی وو، حتی کې چې دا کوم بازار سره د انګور اډې بازار دا د افغانستان خاوره کې د خوست وزارت هم پاکستاني ځواکونو او طاقتو قانون شروع کړی دي. نظامي تاسیسات جوړوي، څنګه دروازه او سر جوړوي، نو هغه روان دي.
راپورونه وایي چې پر انګور اډې سربیره د پاکستان پوځ د ترو او خند په سیمه کې هم مخته راغلی دي او افغان حکومت په وړاندې هیڅ برګون نه دی ښودلی. په راپورونو کې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په حواله دا هم لیکل شوی چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی پیښ شوی چې پاکستانی عسکر د افغانستان خاورې ته راننه شوي وي او افغان سرحدي ځواکونو بې ځوابه پریښي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې برخه کې یوې کمیټې خپل کار پیل کړی چې لاسته راوړنې به یې هم ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي. د سرحدونو چارو وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر تخته کې میشه در راستا وزارت
په دې برخه کې چې هر اثر غړونه کیږي د سرحدونو چارو وزارت دنده لري چې یاداشت کړي هغه موږ لوړو مقاماتو ته لیږو په ځانګړي ډول امنیت شورا ته تر څو په دې برخه کې په لوړه کچه خبرې وشي کومې سرغړونې چې شوي یا کوم ځایونه چې د ډیورنډ په فرضي کرخه جوړ شوي په دې برخه کې کمیټه کار کوي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي
خو
د ډیرو هڅو باوجود د یادې کمیټې هیڅ غړی او یا هم په کمیټه کې د موجودو ارګانونو چارواکي په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. د یادونې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د خپلو تاسیساتو د جوړولو لپاره د پوځ او ملیشو پیره دروي او جوړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم پاکستانی ځواکونو ورته ښکاره سرغړونې کړې چې په انګوډه کې که نجیب الله پرې ننګ وکړ نو په ګوشته کې لا هم د قاسم خان د میړانې کیسې کیږي.
مونږ غواړو د پاکستان په اړه پاکستان د ډیورنډ کرښې سره راوخته دا د افغانستان خاورې ته هلته خلک کورونو ته لاړ شي کوي د مونږ دولت قرار یو د جواب چا دې ته لوس نه ورکړي باید دې ته جواب ورکړي دو قرار ناست دی سایل کوي او پاکستاني ځواکونه هره ورځ مخ ته راځي په پکتیا کې په جلال آباد کې په کنړ کې دو غواړي چې دا بیرغ راړې په سروبي کې راته ودرې مونږ دولت مداران قرار ویده دي غواړي دا جواب ورکړي کېدو نشي کولی استفادې وکړي او بل څوک راسي ودرېږي.
زمانو امید ده کابل یا تنو سیدون که انزه باید داو ایما چه دا پاکستان روزانا دا افغانستان پا خاورا تجاوز که زمانگ دا مشرانو غرور ویده ده ده دی نشی کهوله چه دا خپلی خاوری ندفاعو کی نو بیا دیو ای خپل آوان تا غیط دفاع پا هر رقم کهوله شی که نشی کهوله باید استفاع ور که ده کنن گوشته اونی اولا سبان انگرار نیسی بلا ورز رو رس روبین در سخه نیسی باید ده پا کلک باندی مخنیوه بشی.
د افغانستان حکومت باید په ډیر قوي ډیپلوماسۍ سره وکولای شي چې سازمان ملل تقنات دی ورکړي د پاکستان تجاوز په افغانستان باندې هر ورځ پاکستان خپل ټول کټونه په افغانستان باندې کې افغانستان ملت بیچاره قرباني کیږي نو د افغانستان حکومت باید سازمان ملل ته مراجعه وکړي تر څو د مشکلات حل کړي که چیرې بیا هم نشي کولای نو ملت ته مراجعه وکړي استفاده ورکړي دا بهتره خبره ده نه چې هر ورځ بی عزت کیږي او هر ورځ په ملک باندې خلک تجاوز کوي.
تاسی زمون غغل ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلې ورستې سروې له مخې وایي په افغانستان کې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کومې هیلې چې په دې برخه کې د ملي وحدت له حکومت کېدلې هغه له منځه تللې دي. د دې خونې مسؤلانو ویل دا سروې د تجارت او اقتصاد په بېلابېلو برخو کې د هیواد په عمده ښارونو کې ترسره کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ویل د دغو ټولو ستونزو حل ته د پلانونو په جوړولو لاس پورې شوی او په جدي توګه به عملي شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نامنی د اقتصادي قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د ظرفیتونو کموالی او سوداګرو ته د اسانتیا او نشتوالی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په سروې کې د کاروبار د کمزورۍ لاملونه ښودل شوي دي. دا مسایل په هغه سروې کې په ډاګه شوي چې د دې خونې مسؤلینو د کاروبار د وضعیت د ارزیابۍ په نامه کړې او د سه شنبې په ورځ خپره کړه. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت وویل
بعد از ایجاد حکومت جدید حکومت در برنامه‌های خود همیشه اقتصاد در اولویت برنامه‌های خود گرفته.
د نوی حکومت لا جوړیدو وروسته حکومت تل په خپلو پروګرامونو کې اقتصاد په لومړیتوبونو کې شمارلای. خو درې میاشتې وروسته چې موږ سروې وکړه کابینه جوړه نه و او د حکومت لخوا په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه شو. د خلکو رضایت او هیلې ورو ورو مخ په کمیدو دي ځکه چې حکومت له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د اقتصاد لپاره هیڅ عملي ګام پورته نه کړ.
د وویل دا سروې د سوداګرۍ، تولیداتو، محصولاتو، میوو، صنعت، ساختماني چارو، صادراتو، وارداتو او داسې نورو برخو کې د هیواد په عمده ښارونو کې ترسره شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې له حکومته وغوښتل چې د دې ستونزو هوارې ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او واردونکو د دوی د فعالیت په مختلفو برخو کې خپلې ستونزې واورولې. دوی ویل عمده ستونزې نامنی، د برېښنا، ځمکو او زیربنا نشتوالی، د بانکونو لخوا ورته د پورونو نه ورکول، اداري فساد، پر تولیداتو د تعرفو لوړوالی، لوړه مالیه، د تولیداتو او محصولاتو لپاره د بهرنیو مارکیټونو نه موجودیت او داسې نورې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دغه ستونزې تایید کړې او وویل چې د ستونزو د حل او د تجارت او صنعت د پراختیا لپاره د څلور کلن استراتیژۍ په جوړولو کار پیل کړی او په جدي توګه به عملي کړي.
ما از یک اقتصاد کاذب به یک اقتصاد واقعی میره. ما در مسیر
موږ له یو کاذب اقتصاد څخه د واقعي اقتصاد په لور روان یو. واقعي اقتصاد ته د رسیدو په مرحله کې یو او دا واقعیت باید ومنل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو څلور کلنې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د دې غونډې ستونزې به هم پکې ځای شي.
په جوړې ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د مالی وزارت مرستیال گل مقصود ثابت او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق هم د سوداګرو د ستونزو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. دوی وویل چې په اقتصادي پروګرامونو، د ګمرکي اسانتیاو په برابرولو او د بانکونو په پیاوړي کولو کارونه روان دي او له پلي کېدو سره به پر تجارت، صنعت، محصولاتو او صادراتو او وارداتو مثبت اثر پرېوزي. همدارنګه په مجموع کې نامنی تر ټولو عمده ستونزه وبلل شوه، خو مسؤلینو وویل چې امنیتي ارګانونو هسې تیزې کړي او هیله ده چې په ټول هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه او د خلکو په تیره د سوداګرو او پانګوالو اندېښنې ورکې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. اته نیمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملا محمد عمر کورنۍ پرون سه شنبه د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. ترکمنستان به نن چهار شنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنې ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لاس بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه پرنو ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي دي. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتولیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. او د روسیې پولیس د غسړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا یې د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي.
د افغانستان د مرختیا وزارت د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتون نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون وایي چې ممکن د سیګار رپورټ په بشپړه توګه درست نه وي، خو دوی په روغتیا وزارت کې فساد تاییدوي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
موږ په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 1924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي، 13 روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي او 12 د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د GPS سیستم له لارې څارلي دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون غړی سالم محمد سلجوخی وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
وزارت صحت عامه افغانستان هم مانند سایر وزارتها
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی، په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلي ول چې خیالي کلینیکونه موجود دي، ولې داسې مرکزونه شته چې په هغې کې روغتیایي خدمتونه ډېر ضعیف.
ښاغلی سلجقي له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اوري. د امریکا د استازو مجلس د بارنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی دی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جرازی پر رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعاوې رد کړي چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس په تور ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دوی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکو د دغه موافقه د ردولو لپاره کافي رای اخیستلای شي، خو دا رای به هغو مرزیات نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقه په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوي وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی د ښار یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان د وحی دبوي او همداراس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
نوم مایسو از غزنی به تمام اس حاکم له غزنی نمی زنګ وهلی د غزنی د شهر له قلعه شادینه
ستون زده څه ده
مشکل مې نه میه کی برادر امی کوچګین
زما ستون زه هم داده چې دلته می گاونډیان زوروي پوسټ یې والا په ماف سره لیږي. خدای شهید چې غوړ زما ابرو یوسی، خدای شهید چې هم دانن ما وهل خورلی، زما د کور شې ماتي کړي، حوزه ته می مکتوب وړي هیڅ چاس ما ژغ نه دی اوریدلې. زه له تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنی
ستا دقم سایه تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولکه زه په خپل ګناه پوسویم، په خدای قسم هم دانن یې هم زه وهلې ډبولې یم، خبرې نسم کولی، نفستنګي مې کیږي. زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریت کې ده. په خدای چې زه یې داسې وهلی یم، سینه مې هم خوږېږي. زما غږ ورسوئ، موږ بې وزلې او بېچاره یو.
نو ته یې په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي ته وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل یې ولاکه زه پوسویم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه، وهل ډبول کیږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدغو زورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشې کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډۍ څلور پنځه کسه دي، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کورم یې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډۍ د څه کاره دي، څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدورکاري کوم. تېره ورځ هم د حوزې امریه ته ولاړم، هیڅ زموږ غږ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کیږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کیږي چې دا کسان تازه ورئ؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کیږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسؤول و استوال کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتي غیر مسؤول و استوال دي. خدای شاهد دی، هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم، موږ څه ګناه کړی؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی، که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوئ، هماغه ته یې هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ ارامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یمه، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم، دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري
وکړئ. موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
دا شی خو موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم یې بیا پولیس ټکوي. علت یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم یې بیا پولیس ټکوي؟
پولیس نه دي، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې د پیسې ځینې غواړي، یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي، ماموریت ته نه ورځي، هلته جاوزیت ته ورشي، دلته شخصا ما ته راشي، زموږ په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي، چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورشو، وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قومندان صاحب دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک و. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومېږي چې دی وایي چې زه رسیدګي ما ته نه ده کړې، څو واره یې زه وهلی یم. یوازې دا یې ماموریت و، یوازې خو ماموریت نه دی، دلته کشتي ارګانونه دي، دلته امنیتی میلی دی هغه امنیتی میلی اوزی لري دلته دلته کومندانی ده دلته جنایی ده چې هغه یې غږ نه اوري موږ ته دي راسئ موږ سره دي تماس ونیسئ موږ ټلیفونونه موږ په راډیوګانو کښې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي دغه زموږ د ټلیفونو نمبرونه دي چې هر سړی ستونزه ولري چا دوی ته مشکلات جوړوله کېدای شي موږ سره په تماس کښې شي اوس هم دی کولی شي چې موږ سره په تماس کښې شي او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک راځي دی وایي هر ورځ خلک راځي دی ټکوي او دی هېڅ جرم هم نه لري خلک یې وایي نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبره یې
دغه کس ادعا کوي چې دی په دې کوڅه کښې یوازې د یوه قوم نه دی او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي دا وایي چې کور هم خوشې کړی و څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی خو دغه ستونزې لا نه ده حل شوې
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یې بده ده نور غټ قوم دی دی باید ګزاره ورسره وکړي باید جنګ و جګړه باید ونه کړي دا دا معنا نه لري چې یو سړی یو ځای پروت شي نو نور ګرده همسایګان پر راغورځي وهي او ټکوي ناحقه داسې کلچر دلته نهشته داسې رواج دلته نهشته خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي د موږ سره تماس ونیسي موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوی
دا کس څه وخت تاسو ته درشي
هر وخت راتلی شي دا زموږ ټلیفون نمبر دی هر وخت چې دی وخت ولري راځي
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ
خود می کوو نو ولې نه کوو هغه زموږ وظیفه ده
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلی پیغامونه درته خبروم دوستانو لکه چې خبرې است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبرې او بحثونه تاوده دي او زموږ اوریدونکو هم دې موقع ته په کتو خپل نظرونه او څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې له لارې تاسو ته دراوړو مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو دا یادونه ضروري بولم چې د ازادي او اوریدونکي خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول سویو پیغامونو پر اساس جوړېږي نور مو نه ځنډوم پیغامونه به په ګډه واورو
السلام علیکم زما نوم حیات خان ده د پکتیکا ولایت د جنخیلو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم وروره دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده دغه بهیر چې ده د موږ خپله دا حکومت چې د حکومت ډېره د کمزوري علامه اختیاروي که کمزوري نه شي دی ولې هر وخت زارۍ ورته کړي دی ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه راسه روغه وکړه افغانان یې د افغانستان بچیان یې ټول پرې ټوکر ټوکر کړو وروره نن دا مړ که نن دا مړ که نن دا وکړه نن دا وکړه دلته پټا وکړه سړک خراب کړه مکتب خراب کړه فلانکۍ خراب کړه دی تریخ جواب نه شي ورکولی دا څوک د پاکستان د په کوټه کښې هغه د په کمیسیون کښې جرګې جوړې دي په کمیسیون کښې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی دی ټول امریکایان له هغه ځایه ورته ګوري خارجان هغه هېڅ پوښتنه نه کړي پاکستان عیسایه هلته د پاکستان د عیسایه په مابینس کښې ناست دی هغه خپله سر نه خلاصوي دی یې په سترګو ویني اشرف غني صاحب ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو ویني دولتي د لوړ مو چارواکي یې ویني چې هغه د په کوټه کښې جرګې جوړې دي سوال جواب بېرته ده ته دی سخت جواب نه شي ورکولی پاکستان ته خبره نه شي کوی چې دا ولې ما دښمن ته راته ساتې ولې کوې دومره پوځ چې د چا په لاس کښې هغه هم چا ته زارۍ کړې کونډه ښځه ولاکه دومره زارۍ وکړي لکه د موږ دولت کښې نن زارۍ کړي ولې زارۍ کړې ټول عوام ته نه ګوري ملت ته نه ګوري افغانستان ته نه ګوري وطن ته نه ګوري ټول یې ټوکر ټوکر کړو په دې خبرو یې ټوکر ټوکر کړو مخامخ دښمن ته جواب نه شي ورکولی پاکستان ته چې دا دې ولې دا د ما دښمن په مابینس کښې کښېنولی ده هغه خپلې جرګې جوړوي ته له ما سره همکاري څه وړکوي امریکا ته دی نه شي ویلی شي ولې امریکا دغه د تې په ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي سر را ټول دي غونډې جوړېږي په موټرو کښې سپارې دورې دورې ګرځي دی خالي ورته یې زه جوړه کړمه روغه کړم دښمن چېرې ده دا وکړ زما دا پیغام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حماد حسینی هم د هلمند ده زما پیغام د ټول ولس دغه دی چې دا د سولې خبرې درېدلي موږ ډېر خوشنې کړي یو او خبره دا ده چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې موږ اسلامي عمارت غواړو یعنې شریعت به جاري وي نو زما توقع دا د اشرف غني د دغه څخه د حکومت څخه
چې دوی دې پلاشې نظام خپل راولي دوی هغه برابر هم دریږي چې دوی موږ شری نظام واړو نو کله شری نظام راولي بیا به سوله خود به خود راځي کم جنگیزی چې هغه کم خلک چې وي هغه به خود به خود په دې پوه شي چې نظام خو سره غلی بس په جنگ لاس واخلي نو سلام خواجه چې ازادي راډیو له موږ پیغام نشر کړي والسلام علیکم ورحمت الله
زدر وطال آیات با جراوت ولسوالی صحا اندول خبر کوما مر ویلا چی دی لغا امید کرزی اصاب دلاس ورکری چی زکا چی خارجان در آوستن اوه سفا بدو تمام دی منگا با امید کرزی مغزه پزای کی و چی طول طالبان واس معلوم سوال چی دا امریکا او دا پاکستان تر راس لانی خلق و بیس آتلا بیس مولا من معلوم رسول چی محمد مارا خون با پاکستان کی مرسو او حق خلق چې منصور دی پلانکای دی پلانکای دی پلانکای دی په کولکته کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چې مړي دي دا د اوباما دا او د بوش دا څنګه دی بوش دا باید دی څنګه دی څه وشي چې دغه څه تازه از ما اسکر چیرې دا ملک بوت چې مړي دي کړه په خلکو په افغانستان کې نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه خلک د نړۍ پاکستان او امریکا دی چې نن دا معلومه سول چې ټول افغانان په پاکستان او په هغه سره چې وجود لري چې په وچه ترلاندې په یو تور کې راګرځولای شي نو نن په افغانستان کې معلومه سول نو موږ غواړو چې کله چې مغزه پر ځای و بیا ځای نه و سلام
دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري دوستانه د کندهار څخه خبر کوم دا خبرې ما ته بے معنی ښکاري دا چې څو دې دلته دا پورو پاګان شروع کړی دی وای موږ دلته جاس السلام علیکم دا کو آکو دا هیڅ انسان لري دلته د وینو ته د روان دي دلته د ولک په جل روان دي دلته د ولک پر سر باندې ماملي روان دي دا د ډالر په وخت دغه باندې دا کار کیږي دا د ډالر زور نه دا کار نه کیږي ځکه دې ډیر خرچه غواړي ډیر مصرف غواړي دا اوس دا کم جنگ به روان کړی دي دا د ډالر په زور باندې روان دي دا ور د طالب کار دی بل کار دی دا ور دغه د امریکای پی سي دی دغه د امریکای په پیسو باندې کیږي
خبره کوم زما په نظر چې پاکستان وي افغانستان کې صلح امکان نه لري حکومت باید ملي اردو په شته چې څو مخالفین به زور دلاري
سلام علیکم درزګان ولایت شیر افساس سلیتا حمید الله خبر کوم زما طالبانو د حکومت صدا هیله د چولی ترابد لا سر نه خلاصوي دا ګرد دوچی دغه د پاکستان دی دا کډرګین نه افغانستان کې نو سپیدا چې پاکستان ته وریا ده کې خپل مترفسو سره نیولې دي هڅه لري چې هم پر طالبان پر حکومت باندې دا خپل ترفسو نه سي خپل ولسم په مابین کې شته تخته کې وایي دا کډرګي غیرت یې مان خو نه سي پاکستان ته وریا ده کې د پاکستان په خلوو کې وایي د پاکستان چار سوای بس هغه کې په حکومت کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې چمګونه دي کوي وایي د ملکان مطوله په مالک روایي د لمن حکومت د بین ولي امي طالب ولي بالا د ولایت په کې څوک خوني څوک نه دی وایي د زما دا پیغام اطمن به نشر کې زما دا هله د طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي دا کې ګره د بل دولتو دی ولي لاره تر ابد نه وي او د پاکستان ته ولي نه وي دا وي دا که دغه نر نه سره وایي څنګه پاکستان ته وریا دي سلام
سلام علیکم زما نوم آیات خان ده د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم نو ما دغه نظر ده چې دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دوی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نه وي ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي دا ټول غلط دي دا تیار دي د جوړی ته تیار دي دغه چې د طالبانو سبا زور ختلې د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و دي سرنويش د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وسکې هیڅ ناراضي نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کته لیګ لډیرو کوشش وکي یو شیم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نه وکم کار اخلاص ته خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې و کې د چې بو کې وطن به ونی چې شکر د مو حکومت لرو شکر د مو خپل یو افغانان یو غیرت لرو همت لرو خپل په افغانستان په خاور مخابه دي هیڅ چاته مونږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا ایسایا یا امریکا یا بل د مو په وطن کې لاس وي او د مو په افغانانو باندې لوبي وکي او د مو د افغانستان بچان به ګناه به تا د فشادت ورسي
نو ان شاء الله کدی خدای پاک رضا و ان شاء الله دا کار کی جګه ټول دی سایه پلاس کی دلا دی امریکایانو پلاس کی دا امریکایانو ورته ګوري دی پکوټه کی جلسی دی پکوټه کی دا غټ غټ امیران سره ټول سیوی دی مشران سره ټول سیوی دی امریکا لای غځه ورته ګوري پاکستان له دغه ځای ورته ګوري دلته اشرف غنی صاحب توای پاکستان متعزل تا سره همکار ایم د طالبو ځای کې امریکا متعزل به دا شتګر ورکم دا شتګر هغه دي ښکارا ګرځي څوک نه وټ کی دا ټول دی پاکستان پالیسی ده هیڅ شی نه سکه دی خدای پاک رضا و وطن کامیاب ده محترم اشرف غنی صاحب ته دی ما دا پیغام ده خدای په امان مخته ښه.
السلام علیکم عبد الرحیم پوپل د کندهار ولایت خسر مخاتلم وروره ده د سویل په اړه کې خبر خمس ډیر خوشحال دو ټول افغانان خوشاله دا خبر سره وسه خبر په شمال کومندانان کومندان سرباتای کوم جنرال صاحب د ستندل ته شفاعه دی له ته وسه لن هم دې موجود دي طالبان سره ډیر سخت دشمنی لري نو خدای بس د طالبان سره خبره وکړه دې سره بس طالبان و دې سره جوړ شي نو کوم مشکل ده نه وینم نو امریکایانو دا چې وته افغانستان څخه د ډیرو شاغو څخه خیر فارس سره بازه قرارګای لوی لري بګرام کې شورا کې کندهار کې داسې څو قرارګای لري خیر غرض د ډیرو شاغو څخه دی وته چې نو کدی د شمالي تلوال سره خبرې وکړي نو دا به ډیر شي اول خبر باید د شمال سره وکړي شمالي تلوال سره شفاعه په سر کې کومندان صاحب ته دی جنرال صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله اجرائیه رئیس نو کله دې سره خبرې وکړي بس دا ډېر فکر کوم زما ډېر دا خوشبختی نظر دی بس طالبان خبر ومني او کنه وسه دا خبرې پر مخ نه سکلای بس والسلام.
السلام علیکم مانم زدی ولاد د قرباغ له سوالی د سوسنګ کلی نه وی اړیکا نیولې نه ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو اختلافات پکې نشته که اختلافات وي نو هغه به انشاءالله حل شي نور هم وخت نه نیسم.
بله السلام علیکم زه د کندهار ولایت د عینومېنې سما زنګ تستولی دي زه د افغانستان مشرانو ولې سر نه خلاصېږي دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړی دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځېدو دا یو او بل دا هېڅکله سوله نه راځي هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی وو نن یو چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې دا خبر رسوا کوي اوس دا نه کیناره وی ویم لا عمر مول دی سولې نست او داس دی داس دی ته به ګوره برته به دا سولې سره په شاکی پاکستان لاس کې وي.
زمانا پیغام دی چې تم لا محمد عمر مو دې څه شخصي دی دا به د سولې په ستوري کې تاثیر نه وکړي چې طالبان مشرانو او مشرانو اوسې نه درځي کومندانانو ته
السلام علیکم مرنګ دې ته کولای څه خدمات فعال فلا عمر مرګ د یو افغانستان ته د سیستم شي په کولای په سولې پرابته باندې ځکه کتو غواړي چې په طالبانو کې هغه سولې کې هغه حاتم سولې کوي او کتو غواړي چې سولې ونکړي هغه حاتم نه کوي نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپل حاتم باندې کې او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې نه کمیشن سره یو شی وسلام.
اسمت الله اسی ګزای خبره کوم روزګان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وجل کیږي څو کاله بعد د افغانان په خبرې د افغانانو د فاره دا ډیره د شرم خبره ده پیور او افغانان باید سر خلاص شي. د منصور د عبدالله په نامه چې په زرا اوزبک سره دی ورپکې د تراغلي جنگي دی په خپل علمن روزګان زابل قندهار او پکتیکا کې دی فعالیتونه کوي په خپل د پچنګ غډون کړی دی دا به شه د شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو زموږ دشمن پاکستان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه په دې باندې متأکد یم چې د عمل ماده مرخصند په مړینه کې شک نشته چې هغه عمل ده اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تاسو سره ویل اوس پدای چې دوی داسې سیاسي بصیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغه حکومتونو ته او دې چارواکو ته دوکه ورکړې ده، پریبي ورکړې ده، او دا هم د پاکستان یوه نوه پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میز باندې کېنولو، او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو، د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې، او خلک ډېر ورته خوشبینه ولو، خو دې ملامدمه ده خو مړې نه دی دېته ساتلې و د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کې او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو حکومت کې، اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د ملامدمه ده خو مړې نه اعلان سوله، نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بیرته ټوله په دې باندې ولوله له خپل ځانه چې ذمه ولوله، او دوی افغانان بیرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پېښولو، دا هم یوه د سوله، نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت بیرته ډېر توجه وکړي د خدای په امان.
محترمه، ستاسو پیغام مو ته خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري، نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو